پیشرفت هوش مصنوعی و نگرانی‌ها از تهدید احتمالی آن به نسل بشر، آشنایی با نسل جدید سیستم هالوگرام مایکروسافت، روش‌های مقابله با جرایم اینترنتی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. هوش مصنوعی به طور گسترده به عنوان تکنولوژی تعریف می شود که ماشین ها را قادر می سازد کارهای انجام دهد که در گذشته تنها انسان قادر به انجام آن بوده است. با این حال، با پیشرفت این تکنولوژی بحث های گسترده در مورد تصمیم گرفتن این ماشین ها ایجاد شده است تا اطمینان حاصل شود که این ماشین ها بر اساس ارزش های انسانی و حقوق بشری تصمیم می گیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
کارشناسان نشست موسوم به اخلاق هوش مصنوعی در پوانتون استنفورد ایالت کالیفرنیا میگویند که هوش مصنوعی به طور گسترده در بخش‌های مختلف از رانندگی موترها گرفته تا مقابله با بیماری‌ها و تنظیم کردن آنچه مردم در اینترنت می‌بینند برای انسان‌ها تصمیم می‌گیرند. آنها تاکید میکنند که با پیشرفت هوش مصنوعی انکشاف دهندگان این سیستم ها باید اطمینان دهند که آنها برنامه های هوش مصنوعی را طور انکشاف میدهند که ارزش های انسانی در آن حفظ می شود. ایلین دوناهو، سفیر سابق امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، استدلال میکند که بهترین روش گنجانیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در برنامه های هوش مصنوعی است.
ما یک چارچوب از اصول ها را داریم که باید با آن مراجعه کنیم و آن چارچوب فعلی حقوق بشر بین المللی است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی تهیه شد، مجموعه ای از مقالات ابتدایی است که در پهلوی موارد دیگر از حق زندگی، آزادی و محکوم کردن بردهداری و شکنجه حمایت می کند.
این اعلامیه در رابطه با تعهدات قانونی حکومت و مسئولیت‌های سکتور خصوصی صحبت می‌کند که آنها به حقوق بشر احترام بگذارند، از آن حفاظت کنند و نقض حقوق بشر را اصلاح و جبران نمایند.
اما طرفداران هوش مصنوعی می‌گویند که خوبی و بدی این تکنولوژی به انسان‌های تعلق دارد که آن را انکشاف می‌دهند. آنها تاکید می‌کنند که افزایش مقررات بر انکشاف هوش مصنوعی مانع نوآوری‌ها خواهد شد. اما ماریتی شاکی، عضو سابق پارلمان اروپایی، با این گفته ها مخالف است.
این استدلال اشاره به آن دارد که از دموکراسی و حاکمیت قانون که پایه اصلی کیفیت زندگی ماست، نوآوری مهمتر است. من معتقدم در واقع برخی از مشکلات جدی جامعه آزاد و همچنان اینترنت آزاد امروز ریشه در زیاد بودن مقررات نه، بلکه در کمبود مقررات دارد.
پیشرفت سریع هوش مصنوعی توسط شرکت‌های مختلف مانند گوگل، فیسبوک، بیدو و تنسنت به مراتب از مقررات پیشی گرفته و مشکلات چون اخبار جعلی، نقص حریم خصوصی، تصمیم‌های جانبدارانه هوش مصنوعی و خطر سلاح‌های خودکار را ایجاد کرده است. کارشناسان میگویند که برای حاصل کردن اطمینان از عملکرد اخلاقی هوش مصنوعی ضرورت است تا یک چارچوب حاکمیت جهانی ایجاد شود.
ما اینجا آمده ایم و اساساً می خواهیم یک بحث آزاد انجام دهیم. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که سیستم های را که می سازیم بر اساس ارزش های ما و ارزش های انسانی ساخته شود.
اما پرسش این است که چه کسی ارزش های انسانی را تعیین می کند؟ این کارشناسان میگویند که میخواهند مطمئن شوند که هر تصمیمی را که هوش مصنوعی میگیرد باید بر بنیاد حقوقی باشد که سازمان ملل متحد برای بشر تعریف کرده است تا از یک آینده امن و محفوظ اطمینان حاصل شود.
زین زکون کی پاسان ریاضی نشیز دکوله ل دغه زکون کو سره د مرسته لپاره د مصنوعي زکوات پرمټ داسې یو نوې سیستم جوړ شوی چې له دوی سره د ریاضی زکولو په برخه کې اسانتي رامنځته کوي او حتی د ریاضی د محاسبې له بشپړېدو مخکې تیروتنې اصلاح کوي. نو تفصیل پرې
د انګلستان په دغه خوانځي کې د ریاضی خونکو یو مصنوعي همکار پیدا کړی. د مصنوعي زکاوت یو نوی سیستم له ماشومانو سره د دغه مضمون په زده کولو کې مرسته کوي او د محاسبې له ختمېدو مخکې تیروتنې اصلاح کوي. جوړونکي وایي هدف یې د پیچلو محاسبو له اسانه کولو سره مرسته ده. دغه سیستم چې بلو ټیک نومیږي د ریاضي ښوونکي راب پیرسویل جوړ کړی.
With Bluetech I'm trying to recreate that moment.
د بلوټک په سیستم باندې غواړم هغه لازه سره جوړ کړم کله چې د کونکي د ریاضي په یو عملی کار کوي او له مشکل سره مخ وي او کونکي راشه او صحیح ځواب ورته ووایي. هغوی ته مثبت عکس العمل ورکړي او تشویق کړي او دوی درک کړي زه دا عملیه کولای شم او زما ریاضي زده کیږي.
زده کونکي هم دغه سیستم خوښوي او وایي له دوی سره د ریاضي په زده کړه او په امتحان کې د ښو نمرو لاخستو سره مرسته کوي.
It offers a wide range of questions that you might
ډیر زیاتې داسې پوښتنې کوي چې ښایي تاسو پکې مشکل ولرئ او هم هغه پوښتنې سموي چې تاسو یې ښایي غلط کړئ او هغه پوښتنې چې تاسو صحیح حل کړی دي. سیستم دا زده کوي چې تاسو سره څنګه مرسته وکړي چې په امتحان کې ښه نمرې ترلاسه کړئ.
I like the way how it can adapt.
زما دغه سیستم ځکه خوښیږي چې تاسو د پوهې له اندازې سره ځان عیاروي. فرق نه کوي چې تاسو په ریاضي کې څومره تکړه یاست، داسې نه ده چې یوازې په یوې ثابتې اندازې عیار شوی وي. د مختلفو کسانو لپاره په بیلابیلو سویو ځان عیاروي.
د هر ښوونکي په ټولګي کې شاوخوا دیرش زده کوونکي وي او ښوونکي د وخت له لحاظه تر فشار لاندې وي. د مصنوعي زکاوت دغه ښوونکی په چټکۍ سره کار کوي او ښوونکي ته د زده کوونکو د هڅو په هکله معلومات ورکوي. له دغه سیستم څخه د برېټانیې په تعلیمي نصاب کې له یولسو تر شپاړس کلونو ماشومانو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی پرسویل وایي دغه سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې دوی د زده کوونکو د کارونو له ملاحظه کولو خلاص کړي او دوی ته ډیر وخت ورکوي چې له هر زده کوونکي سره د درس په زده کولو کې ډیر وخت تیر کړي.
شرکت مایکروسافت سیستم هالوگرام را به برنامه آفیس اضافه می کند. مایکروسافت چند پیش نسل دوم عینک های هالولنز را به بازار عرضه کرد. این عینک ها به کاربران اجازه می دهد تا از هالوگرام های سه بودی در خانه و دفتر استفاده کنند. در حال حاضر صنایع مختلف در تلاشند از این تکنولوژی جدید بهره ببرند. شرح بیشتر در این گزارش.
حرکات فرد که عینک های هولوگرام به چشم کرده است عجیب معلوم می شود، ولی تصاویر عقب نسل دوم عینک های هولوگرام شرکت مایکروسافت چنین به نظر می رسد. عینک های جدید و بهبود یافته هالولنز سنسرهای مختلف برای حس کردن دست ها و چشم ها دارد که کاربر را قادر می سازد با هولوگرام های سه‌بعدی در محیط واقعی تعامل کند. این عینک ها ویژگی های سیستم کنترل با صدا و وصل شدن با اینترنت بی سیم را دارد و چیزی را که شما در اینترنت جستجو می کنید به طور تصاویر معلق در فضا نمایش می دهد. شرکت مایکروسافت می گوید که این سیستم آینده کار در دفاتر را تغییر خواهد داد.
از چندین دهه بدین سو جهان دیجیتال را از طریق صفحه های شیشه‌ای و هموار کامپیوترها و تلفن های خود مشاهده می کنیم.
این روش تازه استفاده از کامپیوتر در میان واقعیت مجازی و افزوده قرار دارد و مایکروسافت آن را واقعیت مختلط می گوید.
این سیستم جهان دیجیتال را از آن شیشه های هموار به جهان واقعی می آورد. شما می توانید با جهان دیجیتال شبیه جهان واقعی در حالت سه‌بعدی تعامل کنید.
انکشاف دهندگان این تکنولوژی می گویند که هالولنز دو روش تازه همکاری میان همکاران را مساعد می سازد. حتی همکارانی که در جاهای دیگر هستند می توانند خود را به هالوگرام ها تبدیل کنند.
برخلاف کنفرانس تصویری که شما به یک صفحه نگاه می کنید و مشکل است با آن توجه کنید، با این سیستم شما طوری احساس می کنید که در همان اتاق قرار دارید. با این کار شما مشکل سفر را حل کرده و مردم را به هم نزدیک می کنید تا به هم به طور مجازی ارتباط برقرار کنند.
نتوزی شرکت ایتالیایی عرضه کننده فرنیچر برای نمایش انواع مختلف محصولات خود از هالولنز دو استفاده می کند و این تکنولوژی آنها را قادر می سازد تا فرنیچرها را حرکت و تغییر دهند. برنامه نمایش فرنیچرها در هالولنز توسط شرکت هیولاس انکشاف داده شده است.
برای هر فروشنده این سهولت فوق‌العاده است که تمام محصولات را از هر زاویه نمایش دهد.
از هولوگرام می توان در بخش آموزش های مسلکی نیز استفاده کرد.
این سیستم روی وسایل فیزیکی یک لایه دیجیتالی را قرار داده و به شما روش درست انجام دادن یک کار را نشان می دهد.
اما در واقعیت تصاویر هالولنز طوری که در اعلانات آن نمایش داده می شود صاف و با کیفیت نیست و همچنان مبلغ $3,500 برای هر عینک آن قیمت بسیار بلند است. ولی این تکنولوژی جدید سهولت های کاملا تازه را برای کارگران صنایع مختلف ایجاد کرده است.
برنامه نظری میاندازیم بر رویدادها و اخبار مربوط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و در این بخش مثل همیشه جلال جان نوری را به خود داریم. سلام جلال جان.
دو جان سلام خدمت شما، خدمت بلندای عزیز. با سلام چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی را در گزارش آماده کردیم که با هر یک جای می‌بینید. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت گوگل آغاز خدمات بازی گیم ها را که به طور زنده نشر می شود یک انقلاب در صنعت بازی گیم ها می گوید. خدمات بازی گیم های استادیا که این هفته در 14 کشور جهان آغاز شد، قرار است برای مشتریان بازی گیم های جالب ویدیویی را در چندین وسیله در منزل عرضه کنند. بازی گیم ها به اندازه‌ای که شما در یوتیوب دسترسی دارید ساده است. یکی از مدیران ارشد شرکت گوگل میگوید پخش بازی گیم های گوگل به طور زنده از طریق تلویزیون ممکن است. بسته اصلی استدیا که در آن افراد می توانند گیم های معروف مثل دستینی 2 را بازی کنند حدود $130 قیمت دارد. اما شرکت گوگل با سایر شرکت ها مثل اپل آرکید در بازی گیم های آنلاین در رقابت قرار گرفته است. در گزارش جالب دیگر از ژاپن، ربات هایی که قرار است در بازی های المپیک ژاپن شرکت کنند صدها کودک را خوشحال ساختند. در برنامه ویژه در شهر توکیو ده ها ربات با اجرای حرکات ورزشی کودکان را به شعف و خوشی آوردند. این رویداد در یکی از مکاتب ابتدایی محلی با حضور ربات ها قرار است که بازدید کنندگان المپیک 2020 را متعجب بسازند برگزار شد. نو ربات های المپیک و پارا المپیک ژاپنی با نشان دادن علامه قلب ها در چشم های برقیشان توجه شاگردان را جلب کرده بودند. شرکت های تولید ربات ها در ژاپن امیدوارند که این ربات ها در بازی های المپیک نقش بارز داشته باشند. حدود 600 شاگرد با دیدن ربات ها کف می زدند. یک جفت ربات امراتوا و سومیتی با چشمان خود قلب ها و ستاره ها را نشان می دادند. آنها حرکات همدیگر را کپی می کردند و این ربات ها مانند سایر بینندگان در المپیک اظهار خوشی و شوق می کنند. در همکاری با شرکت تویوتا ساخته شدند. ژاپن می خواهد ساختن ربات های این کشور را بیشتر تبارز دهد. در گزارش جالب دیگر از اسپانیا، برای اولین بار شرکت واوی تلفن های قاطی خود را بدون خدمات سیستم عامل گوگل که از طرف آمریکا مملوک قرار گرفته است در اسپانیا عرضه کرد. تلفن های قاطی بدون اپلیکیشن گوگل با نام چپ خاص که سیستم عامل را به پیش میبرد ساخته شده است. میت ایکس بار اول در چین بعد از تلفن های قاطی گلکسی سامسونگ به فروش رسید. تلفن های قاطی اکنون در اسپانیا عرضه شده و تلفن را به شکل یک صفحه تبلیغ مبدل می‌سازد. شرکت سیومی که تلفن های قاطی را عرضه کرده شرکت رویال چینایی است. تلفن های قاطی سامسونگ در نمایشگاه ویژه تکنولوژی اسپانیا قبلا با نمایش گذاشته شده بود. تلفن های جدید واوی با 3 کامرا در رقیب آن جای دسته و فلش تاخته شده است. کاربران چینایی از سایر خدمات بدون گزنه اپلیکیشن گوگل در تلفن های قاطی استفاده می کنند. در خبر دیگر از برازیل، شرکت چینایی دی جی آی که درون تولید می کند اکنون بازار قوی در برازیل پیدا کرده است. شرکت درون‌های تجارتی دی جی آی برای رشد بازار فروش تولیدات خود سال گذشته اولین مغازه خود را در پایتخت برزیل برای علاقه‌مندان باز کرد. مغازه شهر ریو دی ژنرو از آن زمان یگانه مغازه فروش درون های دی جی آی می باشد. اکنون برخی شرکت های برزیلی نیز علاقمند خرید اسمین مغازه شدند. مان هم برزیلی ها علاقمند شدید و داشتن درون نشان ندادند. تا کنون حدود 97% تولیدات این مغازه به کشورهای آمریکای لاتین به فروش رسیده است. مغازه فروش درون های دی جی آی ماهانه حدود 30 درون در برزیل می فروشد. آنها معتقدند که درون ها بیشتر در برزیل علاقمند پیدا خواهد کرد. درون های دی جی آی تا کنون در نشر برنامه تلویزیونی و ساختن پارچه های موسیقی که جایزه ایمی دریافت کرده استفاده شده است. و خبری در مورد مسابقه ربات ها. بعد از اینکه مسی و رونالدو از میدان فوتبال رفتن، ربات ها برای مسابقه با هم روبرو شدند. تورنمنت فوتبال ربات ها با موفقیت ربات روسی در برابر ایران با نتیجه 9-1 خاتمه یافت. این رقابت که یک هفته ای جز برنامه آسیایی امسال در مسکو برگزار شد. در رقابت حدود 200 تیم ربات ها برای تشویق تکنولوژی ربات ها شرکت نموده بودند. این رقابت ها شامل بازی فوتبال میان ربات ها و اندازه های مختلف بود. شرکت فیسبوک برای کاربرا اپلیکیشن جدیدی را به نام ویل یا نهنگ اضافه کرده که افراد میتونند با عکس و ویدیوها پیام‌های مهم معرک خود را بسازند و پست نمایند. استفاده اپلیکیشن مجانی در تلفن‌های هوشمند ساده بوده و با چند کلیک میتوانید نام تصویر معرک خود را طرح و پست کنید. شرکت آمازون یافته وصلی کوچک و قوی دیگر که بیشتر مانند یک اسپیکر میماند به نام فایر تی وی بلاستر معرفی کرد. این وصله برای کنترل سایر گزینه‌های دستیار صدای الکسا، تلویزیون هوشمند، مثلا برخی منزل که با وای فای کار میکنند قابل استفاده خواهد بود. در این زمان این وصله برای کنترل و کاهش مصرف برق و خاموش کردن وسایل برقی همزمان نیز کمک میکنند. فایر تی وی بلاستر با هماهنگی با فایر استیک، اسپیکر یک آمازون و ریموت از طریق وای فای کار میکنند. قیمتان حدود $35 آمریکایی است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در هنگ کنگ نوع وصله کوچک را به شکل یک کلید به نام گو فایند می یا من پیدا کو ساخته که بر استفاده در جایی که تلفن کار نمیکنه یا راه تماس دیگر نیست از او استفاده میتونید بکنید. این نوع وصله کوچک که میتونه در گردن طفل یا باکس یا جیب خود منتقل شود در صورت گم شدن با سیگنال خاص به تلفن هوشمند موقعیتش نشان میده. یک از اپلیکیشن های مفید برای کودکان دچار اوتیسم به نام انر وایس یا صدای درونی میتونه در رفتار آنها با دیگران کمک کنه. این اپلیکیشن برای کودکان در مکالمات روزمره و ابراز احساسات و نظریاتشان کمک میکنه. قیمت اپلیکیشن حدود $5 آمریکایی است و برای استفاده از تلفن های هوشمند در اپل و اندروید ساخته شده. به دلیل استفاده گسترده از اینترنت و اپلیکیشن های مختلف که میتونه افکار پراگنده بسازه، یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت کالیفرنیا نوع گوشی های بی سیم به نام فوکس بات ساخته که بر افراد کمک میکنه تا موقع درس یا کار بهتر تمرکز فکری داشته باشند. این وصله کوچک با همکاری کارشناسان روانی و امتحان روی مغز افراد طراحی و دیزاین شده. قیمت آن حدود $300. پنگولین که اخیراً توسط یک شرکت مبتکر هنگ کنگی طراحی شده برای مراقبت و حفاظت از حریم خصوصی افراد به خصوص در منزل کمک میکنند. با وصل نمودن پنگولین و سیستم راوتر یا وصل اینترنت شما میتونید همه وسایل خانه را به شمول کامپیوتر، تلفن و تلویزیون هوشمند از هک شدن و تخطی توسط افراد خرابکار محافظت کنید. این وصله کوچک قرار است ماه می سال آینده به بازار عرضه شود. کپتان درون اسم یکی از چینال های یوتیوب است که در او جدیدترین درون ها را بر استفاده روزمره معرفی میکنند. در برخی از ویدیوها مهارت های پرواز دادن درون، کنترل و فعالیت از او بر فراز سطوح مختلف به طور کوتاه و عملی نشان داده شده که جالب است. اگر علاقمند هستین که ویدیوهای جالب در مورد درون ها را دنبال کنین، میتونه که این چینال را خودتان پیدا کنین و ویدیوها را ببینین. کپتان درون.
جیرا جان یک دونه تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر
از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که کاروان در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی نیز به نشر میرسه و شما میتونین در صفحات فیسبوک صدای امریکا، دری و پشتو همچنان در صفحه کاروان فیسبوک کاروان صدای امریکا برنامه ما را تماشا کنین. امید است همیشه با ما همراه باشین.
دی
پورشه شرکت غواړي د تایکان په نامه د برقي موټر په جوړولو سره د تسلا د شرکت له موډل اس موټر سره سیالي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د برقي موټرو بازار ورو ورو مخ په وده روان دی. نو تفصیل په ریپورت کې.
د پورشه د شرکت چټک برقی موټر تایکان د تسلا شرکت د موډل اس سره د مقابلې په خاطر جوړ شوی. دغه موټر د پورشه د شرکت لمړنۍ بشپړ برقی سپورتي موټر دی.
دا د پورشه د شرکت لخوا د بشپړ برقی سپورتي موټر د جوړولو د پیل نوې مرحله ده. د تایکان موټر په خپل اولنی امتحان کې کامیاب و.
د پورشه شرکت وای تر 2015 کال پورې به نیمایي تیز رفتار او جیپ ډول موټر بشپړ برقی یا نیمه برقی یا هایبرید وی.
د تایکان په موټر سره د پورشه شرکت غواړي چې برقی موټر ای وی تازه مرحله ته داخل کړي او د تایکان موټر د پورشه شرکت اعتبار زیاتوي. موږ وغوښتل چې د پورشه شرکت د برقی موټرو نړۍ ته په یو سپورتي خلاق او جذاب موټر سره داخل شي. د تایکان موټر زموږ ټول ارزښتونه لري. د سپورتي موټر له اویا کلن تجربې څخه مو د دغه موټر په جوړولو کې ګټه اخیستې او چلوونکي ته په بشپړ توګه آسان وسل کېدونکې او ډیجیټل موټر دی.
د تایکان موټر بیا په جرمنی کې 1250 یورو او په امریکا کې 1250 ډالر شروع کیږي. دغه څلور دروازې لرونکي سپورتي موټر د ټکنالوژۍ له موجودو وسیلو سره وصل دی.
د تایکان موټر د سپورتي موټر په توګه په کم وخت کې ډیر سرعت اخلي. په نورمال حال کې بیټرۍ په 22 دقیقو کې له 50% تر 80% چارج اخلي. دغه موټر چاپریال ته هم تاوان نه رسوي ځکه د کاربون غاز نه تولیدوي.
د تایکان توربو اس او تایکان توربو د تایکان د سلسله لمړني ماډلونه دي. د کم طاقت د لودونکو ماډلونه به دروان کال په پای کې معرفي شي. د توربو اس ماډل په 2.8 ثانیو کې 0 to 70 km/h پورې سرعت اخلي. د تایکان توربو ماډل بیا په 3.2 ثانیو کې 70 km/h پورې سرعت اخلي. د دغه موټرو د ولټاژ سیستم د نورمال 400 ولټه سیستم برخلاف 800 ولټه دی. په دې معنی چې د چارجولو له قوي شبکې څخه د مستقیم جریان په کارولو سره په څه باندې 50 دقیقو کې چارجیږي او په یو ځل چارج تر 100 km/h پورې مزل کولای شي. برقی موټر په پرمختللو هیوادونو کې په تدریج سره بازار ته لار مومي او د موټرو د جوړولو لوی شرکتونه غواړي چې د خپل تولید یو عمده برخه ورته ځانګړي کړي.
یندکس شرکت روسی مادر گوگل در حال آزمایش موترهای خودران است. این شرکت در نظر دارد در مدت 2 سال در حدود 1000 موتر خودران کرایی را به بهره برداری بسپارد تا مرحله آزمایشی این تکنولوژی جدید سرعت یابد. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت یندکس امیدوار است تا پایان سال آزمایش بیش از 100 موتر خودران را در جاده ها آغاز کند. این شرکت در حال حاضر 90 موتر کرایی خودران دارد که 30 اراده آن با موجودیت انجینران به حیث راننده ها در جاده های شهر مسکو آزمایش می شود. دیمیتری پولیشوک رئیس بخش موترهای خودران شرکت یندکس میگوید که موترهای خودران در مرکز تکنولوژی آناپولیس نزدیک به شهر کازان روسیه از قبل آزمایش شده است.
ما در حال انکشاف دادن یک ربات راننده هستیم. این پروژه در اوایل سال 2017 آغاز شد و 2 بخش عمده دارد. بخش اول آن به اصطلاح سخت افزار یا سنسرها و کامپیوتر هاست و بخش دوم آن الگوریتم ها می باشد. الگوریتم ها بر اساس اطلاعاتی که توسط سنسرها جمع آوری می شود تصمیم می گیرند که یک موتر چگونه در جاده حرکت کند.
بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط بانک HSBC در ماه جنوری، نرم افزار خودران شرکت یندکس در حال نزدیک شدن به سیستم های خودران شرکت های نامدار جهان مانند ویموی شرکت گوگل است. شرکت یندکس در رابطه به اندازه سرمایه گذاری خود در بخش موترهای خودران تا هنوز چیزی نگفته است. اما آقای پولیشوک میگوید که هر موتر خودران 98 هزار دلار هزینه برمی دارد. این در حالی است که هزینه ساخت نخستین نمونه سیستم خودران این شرکت به مراتب بیشتر، یعنی 9.5 میلیون دلار هزینه برداشته بود. شرکت یندکس در سال 2016 کار روی تکنولوژی موترهای خودران را آغاز و نخستین موتر خود را در سال 2017 آزمایش کرد. در حال حاضر موترهای خودران این شرکت در پارک های تکنولوژی سکالوو آزمایش می شود. این شرکت سال گذشته اجازه یافت تا موترهای خودران را در اسرائیل نیز آزمایش کند.
در سال 2018 حکومت روسیه قانون را به اجرا درآورد که آزمایش موترهای خودران را در جاده های عمومی نظارت کند. در حال حاضر بدها موتر در شهر مسکو گردش کرده و الگوریتم را که ما در حال انکشاف آن هستیم آزمایش می کند.
شرکت یندکس بیش از 30 نمایندگی در شهرهای مختلف جهان دارد و از سال 2011 به این سو ثبت بازار جهانی سهام شده است. خدمات این شرکت شامل انتقال مواد غذایی به خانه ها و همکاری با خدمات تاکسی شرکت اوبر در روسیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان و قزاقستان و کشورهای دیگر می شود.
من تخمین میزنم قبل از آن که چند درصد موترهای تاکسی توسط ربات ها رانده شود و واکنش مردم طوری باشد که این معجزه است، در 5 الی 7 سال آینده موترهای خودران چیزی معمولی خواهد بود. تاکسی های بدون راننده زیاد نخواهد بود، ولی در شهرها معرفی خواهد شد. شکل ساده تر آن زودتر دیده خواهد شد. به طور مثال در پارک آناپولیس همین حالا وجود دارد.
آقای پولیشک میگوید که این شرکت در حال بررسی امکان انجام آزمایش موترهای خودران در ایالات متحده است که به گفته وی سهولت‌های قانونی بیشتر اینجا وجود دارد.
که اینترنت تا د خلکو د لاسرسی زیات دو سره د انټرنیټي جرمونو خطر هم زیات شوی دی. نن سبا د پولیسو ریاستونه، روغتونونه، پوهنتونونه او نورې خصوصي ادارې د دې ډول جرمونو له ګواښ سره مخامخ دي. د لاس انجلس ښار چارواکي له دغې ستونزې سره د مقابلې لپاره د انټرنیټي بریدونو په هکله مهم معلومات خپروي. نو تفصیل پرې کړئ.
په 2014 کال کې د لاس انجلس د ښار یو روغتون له انټرنیټي برید وروسته د کمپیوټرونو خپل سیستم ته لاسرسی له لاسه ورکړ. د روغتون چارواکي مجبور شول چې هاکرانو ته د بیتکوین په ډیجیټلي اثارو باندې $10,000 ورکړي. د امریکا په نورو برخو کې هم دې ته ورته بریدونه وشول. د دې وښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د لاس انجلس ښار چارواکو د ال ای سایبر لاب په نامه د معلوماتو د شریکولو یو لابراتوار جوړ کړی. له 1500 څخه زیاتې ادارې لکه تجارتي شرکتونه، روغتونونه او دولتي ادارې د انټرنیټي بریدونو په هکله معلومات له یو بل سره شریکوي.
موږ غواړو داسې یو چاپیریال جوړ کړو چې خلک د انټرنیټي بریدونو وروستي او تازه معلومات او هم په وړاندې د دفاعي تدابیرو په هکله معلومات شریک کړي.
شرکتونه په دوی باندې د هکرانو لخوا د شوی بریدونو د معلوماتو په شریکولو کې زړه نازره وي، ځکه تجارت ته تاوان رسیږي.
We had to work through a system of protocols to strip out some of the information.
موږ غواړو داسې یو ماحول رامنځته کړو چې خلک د بریدونو په هکله معلومات شریک کړي چې موږ وکولای شو د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره شریرو کسانو ته ماته ورکړو.
And what the nature of the threat was and how to protect ourselves against it.
د ال ای سایبر لاب لابراتوار د مشکوکو ایمیلونو د چکولو لپاره یو اپلیکیشن هم لري. دغه اپلیکیشن لاره کاروونکي مشکوک ایمیل لابراتوار سره شریکوي. کمپیوټر خپل ټول ډیټابیس یا د معلوماتو ذخیره فقط په 2 دقیقو کې پلټي او اپلیکیشن تاسو ته وایي آیا د ایمیل پرختیا هم خطرناک دی او یا هم تاسو ته وایي چې احتیاط سره وکړئ خای خطرناک وي.
په هر اندازه چې موسسه او سازمانونه خپل معلومات لیو بل سره شریک کړي، په هماغه اندازه هکرانو ته سختیږي چې د دوی سیستمونو ته لاره پیدا کړي.
د ال ای سایبر لاب له لابراتوار سره د امریکا فدرال حکومت د 3 میلیون ډالر مرسته کړې چې د معلوماتو د شریکولو خپل ظرفیت لوړ کړي، چې وروسته له همدې نمونه په نورو لویو ښارونو کې هم کار واخیستل شي. په نورو هیوادونو کې د یو شمیر ښارونو چارواکو د لاس انجلس له ښاروالۍ سره تماس نیولی چې د ورته پروګرام په انکشاف کې ورسره مرسته وکړي.
دا و د دې اونۍ کاروان. هیله ده چې د خپرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خپرونې د ښه والي لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دري او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا، الله مو مل. We'll be right back.
360 में کیا اسرائیل حماس جنگ اب مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے اور غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں معذور ہونے والے فلسطینی بچے کس حال میں ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو اکتوبر کے اوائل میں حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ اب خطے کے دیگر ملکوں میں پھیل سکتی ہے۔ حال ہی میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروی کی ہلاکت اور ایران کے حمایتی جنگجو گروہوں کے عراق اور شام میں امریکی فوج پر حملوں اور امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائیوں کے بعد جنگ کے پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن مشرق وسطی کے چوتھے دورے پر مشرق وسطی جا رہے ہیں جہاں وہ اسرائیل سمیت دیگر ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا اسرائیل حماس جنگ مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ اس سے پہلے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی ڈرون حملے میں حماس کے ایک سرکردہ رہنما کی ہلاکت ہوئی۔ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری نہیں لی نہ ہی اس کی تردید کی ہے، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ عام فلسطینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل پر زور دیتے ہوئے اسرائیل اور حماس کے تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
حماس کے نائب رہنما صالح العروی کو منگل کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل نے نہ تو اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ بدھ کو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے پاس عروی کو قتل کرنے کا جواز تھا۔
میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک صفاق دہشت گرد تھا جس کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس ہلاکت سے مشرق وسطی میں ایک وسیع علاقائی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور غزہ میں حماس کے زیر حراست 129 بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت رک سکتی ہے۔
میرے خیال میں ممکنہ طور پر جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے کسی بھی کوشش کو پیچیدہ بناتا ہے، کیونکہ یہ فرد ان مذاکرات میں ایک اہم وسیلہ تھا۔ وہ پہلے قطر میں رہتا تھا اور میرے خیال میں وہاں کی ایک اہم آواز کے طور پر جاتا تھا۔
اسرائیل نے بدھ کو غزہ کی پٹی میں نئے فضائی حملے کیے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے کے بعد وہ لبنانی عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے حملوں کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔ ایک ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے لوگوں کی بات سن رہا ہے، جو اس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جنگ کے مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے والے مرحلے میں داخل ہو۔ لیکن وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو داخلی سیاسی معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے۔
مجھے یقین ہے کہ اسرائیلی قیادت بات سن رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اسرائیل کے اندر سیاسی طور پر معاملات ذرا مختلف ہیں، خصوصاً وزیر اعظم کے لیے جو حکومت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ حالانکہ تازہ ترین پولز کے مطابق انہیں پوری اسرائیلی آبادی میں سے مجموعی طور پر صرف 15% زیادہ اسرائیلیوں کی حمایت حاصل ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم کے طور پر اپنا کردار جاری رکھنے کے لیے اپنے اتحاد کے دائیں بازو کے اراکین کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حماس کو شکست دینے کی اسرائیلی مہم نے غزہ کی پٹی کے وسیع حصوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. حماس کے زیر اقتدار غزہ میں وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں 22,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے حملے کے بعد غزہ میں اپنی عسکری کارروائی شروع کی تھی جس میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے. سنڈی سین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ.
اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے مزید بات کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے شہر تل ابیب، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر. ہریندر، بہت شکریہ. پہلے تو آج اسرائیل میں غزہ کے انتظام سے متعلق سیاست دانوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جو ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق بہت تلخ ماحول تھا، تلخی دیکھی گئی پولیٹیکل جو سائڈ ہے اس میں اور فوج کی سائڈ میں، بتائیے کیا ہوا اس میٹنگ میں؟
جی بالکل، گزشتہ روز رات کو یہاں پر سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کہ فوج کے سربراہ ہرزی حلیوی بھی شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو کہ 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا اس میں کیا اسرائیلی فوج کی کیا کمیاں تھیں اس پر غور کرے گی یہ کمیٹی. اور اس کے بعد کافی تلخی دیکھی گئی وہاں پر، کئی جو خاص کر کے انتہا پسند تنظیموں کے جو رہنما ہیں، اور صرف وہی نہیں، وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کے بھی تنظیم کے کچھ رہنماؤں نے ان پر جو ہے کافی زور زور سے غصہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کئی طرح کے الزام لگائے. تو کافی تلخی دیکھی گئی، کافی تلخ لہجے میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، اور ان کے سپورٹ میں، ان کی حمایت میں جو ہیں وہ وزیر دفاع اور وار کیبنٹ کے ایک وزیر ہیں بینی گانز، جو کہ پہلے فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، یہ فوج جو ہے اپنی کمیوں کو دیکھنے کے لیے ان کو اس تحقیقات کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. اور اس کے بعد دونوں طرف سے جو ہے کافی تلخی دیکھی گئی. اور دراصل آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر داخلی سیاست جو ہے اس میں کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے. یہاں پر جہاں فوجی اہلکاروں نے 7 اکتوبر کے فیلئرز کو جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور وزیر دفاع نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، وہیں وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں ان سے لگاتار صحافی یہاں پر اس کو لے کر کے سوال پوچھتے رہے کہ کیا وہ اپنی ذمہ داری اس میں جو ہے قبول کریں گے، اور وہ ان سوالوں کا وہ مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان سوالوں کے لیے بعد میں سمے آئے گا، اس کا جواب دیا جائے گا، اور ابھی جو ہے وہ جنگ جو ہے اس پہ جو ہے فوج کو جنگ پر غور کرتے ہوئے اس پہ صحیح ساری جو اقدامات لینے ہیں وہ لینی چاہیے.
جی اور جیسے یہاں پہ
نہیں آگے بڑھانا چاہتے.
جی جی، جیسے یہاں پہ بھی یہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ بنجامین نتنیاہو اپنی جو سیاسی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اس جنگ کو، اور قدامت پسند پارٹیاں جو ہیں ان کے اتحاد میں ان کی خواہش کے مطابق اس جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج مشرق وسطی پہنچنے والے ہیں، اور خبروں میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تلخی کو کم کروانے کی وہ پوری کوشش کریں گے. لیکن بلنکن کے دورے سے عین پہلے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ حماس کو ہرانے کے بعد اسرائیل غزہ کا انتظام سنبھال لے گا، اور اس کے لیے اب میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ نے کل ایک یہاں پر تجویز رکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی اور دو مرحلے جو ہیں اس جنگ کی جو آگے وہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تیسرے اور چوتھے مرحلے میں جو ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے دفاعی اور باقی سویلین تیاری بھی جو ہے اس کی پیشکش رکھی ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو ہلچل، جو اچانک یہ جو گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جہاں ایک طرف اسرائیل کی اور جو اسرائیل کے لیے پرزور حمایت جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع میں جو چاہے وہ اقدامات لے سکتا ہے، وہ لڑائی آگے لے جا سکتا ہے، حماس کے خاتمے کو لے کر کے بھی پورا سپورٹ امریکہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف امریکی اہلکار جو ہیں وہ اسرائیلی حکومت پر لگاتار اس بات کا بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے اس میں حمایت کافی کم ہو رہی ہے اس جنگ کو لے کر کے اسرائیل سے سپورٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو غور کرتے ہوئے اسرائیل کو کچھ اس طرح کے قدم اٹھانے ہوں گے جس سے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس طرح سے اس کے خلاف نہ ہو جائے. آپ کو بتا رہے ہیں کئی سارے ایسے مسئلے ہیں.
جی ہریندر, میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری میں اسرائیل کی حمایت کم ہو رہی ہے اور اب ایک ایسے وقت میں جب جنوبی افریقہ اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں غزہ میں اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جا چکا ہے, اسرائیل کے اندر کیا تشویش ہے اس بارے میں, کم ہوتی سپورٹ کے بارے میں؟
دیکھیں, جہاں تک اسرائیلی حکومت کا سوال ہے تو اسرائیلی حکومت جب تک امریکی حمایت اسے ملی ہوئی ہے تب تک اسرائیل جو ہے وہ کافی اطمینان سے جو ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی کاروائی کو آگے لے جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی اس بات کو لے کر کے کافی جو ہے خدشات نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے لگاتار امریکی انتظامیہ کا اسرائیل پر, اس کو لے کر کے کہ بہت زیادہ دن تک اس طرح سے کاروائی کو آگے وہ نہیں بڑھا سکتے اور اس کی وجہ سے جو جنگ کے تعلق جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور ٹارگیٹڈ اٹیکس کی اور زیادہ جو ہے اسرائیل اب غور کر رہا ہے, نہ کہ وہاں پر جیسے پہلے بمباری ہو رہی تھی اس میں کافی کمی آئی.
جی ہریندر, اب اس کے جو پھیلنے سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے, جنگ کے پھیلنے سے متعلق اگر اس کی بات کریں تو حماس کے سیکنڈ ان کمانڈ صالح العروی کی ہلاکت کے بعد اسرائیل اور دیگر غیر ملکیوں کی حماس سے رہائی کا معاملہ بھی اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں ان کا بتائیے اب کیا ہوگا؟
دیکھیں, اس کو لے کر کے یہاں پر خدشات بالکل نظر آ رہے ہیں اور اسرائیل کے شمالی علاقے میں آپ دیکھیں تو پہلے سے ہی وہاں تقریباً 76,000 لوگ جو ہیں وہ انخلا کر کے اور یہاں اسرائیل کے سینٹرل علاقوں میں آ کر کے رہ رہے ہیں. تقریباً 3 مہینے ہو گئے انہیں یہاں پر اور اسرائیل اس حملے کے بعد جو ہے اسرائیل کی طرف سے بار بار اس طرح کے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ دوسرے فرنٹ پہ بھی جو ہے لڑائی شروع ہو یہاں.
لیکن
پر اسرائیل
جو ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ابھی جو حملہ ہوا ہے بیروت میں اور جس کے بعد یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ جنگ پھیل نہ جائے, اس پر نتن یاہو کی جو قدامت پسند اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے جنگ کے بڑھنے کے خدشات کے معاملے پر کیا کہنا ہے ان کا؟
دیکھیں, یہ جو انتہائی پسند تنظیمیں یہاں پر ہیں وہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس سے بالکل یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ امریکہ یا باقی جو مغربی ملک جو ابھی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر قبضہ کر لیا جائے, غزہ پر جو پہلے جس طرح سے غیر قانونی وہاں پر بستیاں تھیں ان کو پھر سے بسایا جائے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لٹانی جو ندی ہے اس کے باہر ڈھکیل دیا جائے حزب اللہ اور باقی وہاں پر جو شدید پسند تنظیمیں ہیں ان کو. تو جس طرح کے یہاں پر بیانات آ رہے ہیں ان کی اور سے یہاں پر
ہریندر, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہاں موسم جو ہے وہ ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے آپ کا کیمرہ ہل رہا ہے. ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے تل ابیب سے ہمیں جوائن کیا اور یہ اہم معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے شیئر کی, بہت شکریہ آپ کا. عراق میں امریکی افواج پر بار بار حملوں سے منسلک ایک ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے رہنما ہلاک ہو گئے ہیں جنہیں امریکی حکام بغداد کے قلب میں ایک مخصوص فضائی حملے کے طور پر بیان کر رہے ہیں. پینٹاگون نے جمعرات کو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بارے میں تفصیلات فراہم کی. پینٹاگون کے ایک ترجمان کے مطابق جمعرات کی دوپہر امریکی فضائی حملے میں, جو کہ حرکت النجابہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک گاڑی کو جس میں نشانہ بنایا گیا, جس میں مشتاق جواد کاظم الجواری جسے ابو تقویٰ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک اور ملیشیا کارکن اس کے ساتھ ہلاک ہوا. اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر کم از کم 100 حملے ہوئے ہیں جن میں راکٹس یا ڈرونز استعمال کیے گئے. امریکی فوجیوں اور تجارتی جہاز رانی پر بڑھتے ہوئے حملوں اور ان میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے ملوث ہونے کے واقعات پہلے ہی ان خدشات کا باعث بن رہے تھے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ سنگین سیاسی اور اقتصادی نتائج کے ساتھ علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے. مشرق وسطی میں جنگ کے مزید پھیلنے کے خدشے پر مزید بات کرتے ہیں سابق پاکستانی سفارتکار جاوید حسین سے, جو ایران میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ خطے میں پہنچ کر کوشش کریں گے کہ یہ جنگ باقی ملکوں میں نہ پھیلے, کیونکہ بائیڈن انتظامیہ اپنی پوری توجہ یوکرین پر مرکوز رکھنا چاہتی ہے. کیا کرنا ہوگا بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل حماس تنازع کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے ابھی تک نہیں کیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تنازع کو اور اس جنگ کو جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے اور جس کی اب وسیع ہونے کے اور پھیلنے کے خدشات بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو اگر ختم کرنا ہے اور ان خدشات کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ضروری چیز ہے کہ غزہ میں فوری طور پہ سیز فائر کا اعلان کیا جائے اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو یعنی زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے, اور تیسرا اگر آپ نے لانگ ٹرم میں ایک پرسپیکٹیو دیکھنا ہے, لانگ ٹرم ویو دیکھنا ہے, تو جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف بڑھنے کے اقدامات کیے جائیں. اگر امریکہ ان سب چیزوں کی یہ کوشش اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں وہ بروئے کار نہیں لا سکتا یا نہیں لاتا, تو پھر خطرہ رہے گا کہ یہ جو جنگ غزہ میں ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں کافی عرصے تک چلتی رہے گی, اور اس کے نتائج میں لبنان اور اسرائیل کے جو بارڈر ہے وہاں پر اور دوسرے جو ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر بھی یہ جنگ اثر انداز ہو رہی ہے, وہاں پہ اس جنگ کا حدود اربا یا اس کا حد لمٹ جو ہے وہ بڑھ جائے.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہتی ہے تو بہت سے ممالک جو ہیں دیگر خطے کے ممالک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں, یعنی یہ جنگ پھیل سکتی ہے وہاں تک. حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ صالح العروری کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ تب تک اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع نہیں کرے گی جب تک اسرائیل لبنان پر حملہ نہیں کرتا. اس بیان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال میں اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے میری تخمین ہے کسی طریقے سے لبنان کو اور اسی طرح ایران کو کسی طریقے سے اس جنگ میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ زیادہ ڈیپلی اور زیادہ گہری طور پہ اسرائیل کے ساتھ شریک ہو کے اس جنگ میں حصہ دار بن جائے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر اسرائیل کا واقعی یہ گیم پلان ہے تو حزب اللہ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس کی گیم پلان کے مطابق نہ چلیں اور ان کی پرووکیشنز کا جواب جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں تاکہ اس جنگ کے پھیلنے کا خطرے میں وہ ان کو بھی نقصان ہوگا. اگر امریکہ زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہو گیا تو جنگ پھر بہت وسیع پیمانے پہ پھیل جائے گی جس میں امریکہ کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرے اس خطے کے ممالک کو بھی اور اسرائیل بھی کسی حد تک اس کو بھی ان دا لانگ رن نقصان پہنچے گا.
جی جاوید صاحب, اس خطے کے جو باقی ممالک ہیں یہ خطہ ایک بہت عرصے سے انسٹیبل ہے, انسٹیبلٹی دیکھ رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ یہ جو جنگجو تحریکیں وہاں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے ہو, خطے کے اپنے ممالک آپ کے خیال میں اس بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟
دیکھیں اگر اس ملک میں یعنی اس خطے کی جو بدامنی کا آپ اثر روٹ کاز دیکھنا چاہیں تو وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کی جو کریشن ہے وہ اس خطے میں بدامنی اور اس کی انسٹیبلٹی اور لیک آف پیس اور غائب غائب جنگیں ہوتی رہتی ہیں ان کا روٹ کاز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے بنانے میں اور اس کو قائم رکھنے میں اور اس کی مدد کرنے میں جو رول امریکن اور یوروپین کنٹریز نے پلے کیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو اے نیو کالونیل ایجنڈا ان دا مڈل ایسٹ. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل وہ اس کو ایک آؤٹ پوسٹ اپنی ویسٹ کی آؤٹ پوسٹ کے طور پہ یا چھاونی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی مدد سے وہ اس خطے میں اپنے اثر رسوخ کو اور اس کے جو ٹریڈ روٹس ہیں اور جو یہاں کے انرجی ریسورسز ہیں ان پہ اپنا قابو اور اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں.
جاوید صاحب, ایک اور جو چیلنج ہے اس خطے میں وہ ایرانی ملیشیا ہے. ایران اپنے حمایت یافتہ جو ملیشیا گروپس ہیں ان کی وجہ سے پورے خطے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے, اور اس پر جو خطے کے دیگر ملک ہیں ان کو بھی تشویش کا وہ اظہار کرتے ہیں اور ان کو خدشات ہیں. ایران کا کردار اس وقت کتنا اہم ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکے؟
دیکھیں, ایران جو ہے اس دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران کے اوفینسو عزائم ہیں یا ڈیفینسو ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ دیکھیں اور اسرائیل کو دیکھیں تو وہاں ویسٹ کی پریزنس امریکن بیسز جو ہیں وہاں پہ, وہ ایک دوسرے خطے میں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اثر و رسوخ کو قائم کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو ایران کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے اپنی طرف سے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرے. لیکن اگر یہ شروع کرنا کر دے اس طرح سے دیکھیں حالات کو کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ اوفینسو ایکشنز ہیں یا اقدامات ہیں, تو پھر آپ کسی اور نتیجے میں پہنچیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر اس معاملے کی اس وہاں بدامنی کی اگر جڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو یو ایس لیڈ ویسٹ کے جو نیو کلونیل ایجنڈا ہے مڈل ایسٹ میں وہ اس کی
بہت بنیادی وجہ ہے. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, بہت شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ جو بدامنی ہے اس خطے میں اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کی ایک وجہ جو اسرائیل کی سپورٹ ہے امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے وہ ہے, اور ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی ملیشیا جو ہے یا ایران کے جو ایکشنز ہیں وہ اوفینسو نہیں ہیں, وہ اس کے دفاع میں کر رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے ساتھ بات کی. اور اب پروگرام کے آخر میں کچھ بات غزہ کی, جہاں اسرائیلی کاروائیوں میں لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں, 22,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں بچے زخمی ہیں جن کے کئی ایک اعضاء کاٹنے پڑ گئے. مستقبل میں معذور بچوں کی ایک نسل غزہ میں پرورش پائے گی جنہیں معذوری کے بعد جنگ کی صورتحال میں ضروری طبی امداد میسر نہیں.
غزہ میں زخمی بچوں کے رشتہ داروں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خان یونس کے اسپتال میں آنے والے مریض بچوں کو مصنوعی اعضاء اور طویل مدتی علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑے گا. اکتوبر میں غزہ کے ایک گھر پر بم حملے میں 11 سالہ نور کی بائیں ٹانگ تقریباً مکمل طور پر ضائع ہو گئی تھی. اب اس کی ٹانگ کو جس میں ایک بھاری دھاتی راڈ اور ہڈی میں 4 پیچ لگے ہیں کاٹنا پڑ سکتا ہے.
میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری دوسری ٹانگ بھی نہ کاٹ دیں. میں دوڑتی اور کھیلتی تھی, میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی, لیکن اب جب میں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی ہے میری زندگی بدصورت ہو گئی ہے اور میں اداس ہوں. مجھے امید ہے کہ میں مصنوعی اعضاء حاصل کر سکوں گی.
نور جیسے بچے جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے, مختلف خاندانوں کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والدین کی موت کے بارے میں نہیں بتا سکتے.
اللہ ان اسرائیلیوں سے ہمارے لیے بدلہ لے جنہوں نے بچیوں کو اس حال تک پہنچایا ہے, انہیں برباد کر دیا. بچیاں ہمیشہ ماں باپ کو پکارتی ہیں اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں انہیں یہ بتا سکوں کہ ان کے والدین ہلاک ہو گئے ہیں.
غزہ کے یورپین اسپتال میں جہاں نور کا علاج کیا جا رہا ہے, عملے کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت سے 3 گنا زیادہ کام کر رہا ہے. وہ نیا مصنوعی عضو فراہم نہیں کر سکتا جس کا نور خواب دیکھتی ہے. عملے کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ مسلسل درد میں مبتلا بچوں کی مدد کے لیے درد کش ادویات بھی کم ہیں.
میں ایک نرس کی حیثیت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں, لیکن آپ جو بھی کریں ان کو شدید نفسیاتی مسائل ہیں. وہ بہت سے درد کے ساتھ ادھورا محسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس درد کش ادویات کی کمی ہے اور انہیں اس کی مستقل ضرورت ہے.
ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غزہ کا تباہ شدہ طبی نظام بچوں کو وہ پیچیدہ دیکھ بھال فراہم کرنے میں ناکام ہے جس کی انہیں اس وقت ضرورت ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں صرف 30% طبی سہولتیں میسر ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق نومبر کے آخر تک 1,000 سے زیادہ بچوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں, کچھ کی ایک اور بعض کی دونوں.
Many limbs that apparently have been saved.
بہت سے اعضاء جو بظاہر بچائے جا چکے ہیں انہیں کٹوانے کی ضرورت پڑے گی, اور بہت سے لوگ جن کے اعضاء کاٹنے کی ضرورت تھی لیکن نہیں کاٹے گئے وہ اب بھی اس سب کے طویل مدتی نتائج سے ہلاک ہو سکتے ہیں.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لڑائی سے پہلے بھی پلاسٹک سرجنز کی کمی تھی اور فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے 300 سے زیادہ صحت عامہ کے کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ شہر میں قطر کی مالی اعانت سے چلنے والا حمد ہسپتال مصنوعی اعضاء کا مرکز تھا۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے حملے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا کہ وہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس دہشت گردی کے لیے شہری ڈھانچے کا استعمال کرتی ہے، لیکن بچوں کے اس جنگ میں متاثر ہونے پر ان کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ہیو اے گڈ ویکینڈ، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي۔ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانه وګورئ۔
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پانسئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پانسئ۔ لکه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ۔ دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی، او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی۔ له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.